دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک له خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څېړونکی تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت ته ځي، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې په دې معنی چې په تبعید کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نوع زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دغه څه په دې سره ضرر رسي، د انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ له خپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی او غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی هغه خطر چې دوی په مخ کې راځي دوی ته ګوري، چې دا آینده دوی خدای نه خواسته تلف نیسي دی لپاره. نو غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي، قانوني سفر دوی مخه نیسي او هغه هدف لپاره دا د مبا نظر شوه ده.
څومره زیان اړولای سي دا کاری؟
ډېر ضرر رسته. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کوي چې یو شي ته سفر وکړي، یا یو ولایت یا بل هیواد ته. نو کدا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو دې بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډېر معنوي او مادي ضرر لري، تاوان رسوي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تګ باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیاسې کله هلته لاړې او د دوی مسکن او ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دانو، مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني و د دوی سب دوی، یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي. دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس محرم اوسي او هدف ته ورسي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، انشاءالله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډېر وګړي له لاسه ورکړي. په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله مینه کوندې ښځې همدغسې دسه خلک دسه خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسه هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک له څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشافشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورور بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا و تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزا ووهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفات شوی. دغه فاجعه او کنه د فاجعه د جلوګیری لپاره، د فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه کو دې ته فوجو کو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خلک لارې چارې ورته وخی کنه. کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وای په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو ته درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. د پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله چې ورور د دوی منافع تامین وي بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بنده ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، دومره کله چې دریال له سوه ډالر یا یو له سوه ډالر ته په هغه کې تسلیم کړي، سفارت ته تسلیم کړي، یعنی په دې معنی په عجله کوای شي چې تو وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب کې ټکې منافع ګوري او د خلک بشره در په دره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک همداسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشارهګان د بېوزني او مري زیو ناچاری او فقر و نور مشکلات حالت تلی دي، اکثرا بندیان کیږي، ظلم ورسره کیږي، یعنی توفیر دی ډیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیږي. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري. دوی د سازمان ملل د خوشن دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی، دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم هر کال تقریبا یو میلیارد امریکایي نه پامداغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کولای. د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، در کوم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو، ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان رایسل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایسل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پریښودل، په ډیره یخه هوا، په ډیر وحشت کې، په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزیرت وایي په تېر بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سلانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري. دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، مجبور دي، ځان ګوري، کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دی. نو زه مجبور یم چې خپل ماشومانو کور کې یا خزې ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډېر کوي او همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي، دغسې سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نوه نوه ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به تا ته درکړم، یو کس ما ته کیسې وکړې چې دی بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په اختیاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې، دا بشارهګان په برف کې راګیر شوي وو، هلته دا لیوو ورته راغلي وو، دا ډېر کوم بد مشکلات او خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو، د هغه خپل ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي، دوی لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو، یعنی داسې یو قصې سړی بېخي نه شي کولی دا قصې وکړي. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ انسانانو موږ د دې وطن تابع لرو، نور په دغه بین المللي سطح کې به دا ووایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو وروره حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لږ اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کېږي. دا د هغه نامه څه ورته کومکونه مو صرف د نړیوال کومک هغه مو بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه دي چې ما تاسو ته ویلي، او الله تعالی وکړي دا مشکلات د زموږ د خلکو حل شي انشاءالله.
بله منصور صاحب، دا موږ کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې پخوا به کار کوه هغه نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوه، دغه څومره اثر کړی ده چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پښو لاندې کېږي، دغه څومره بعد اثر کړی ده ور باندې؟
تاسو خپل پیږئ چې دغه د هغه چې د بشر د حقونو کمیسیون چې دی پخوا موږ لیدلي وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وو صلاحیت هغه سې نه وو چې د خلکو د حقونو د تامین لپاره څه کړی وای. د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو هغه سې ګزارشي یا رپورټي هغه کوو، مثلا که د بشري حقونو کوم څه ته تلف کړي دوی یوازې یو هغه جوړوو ګزارش خپل هغه ته لیږي مرکزي دفتر ته، نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه وو. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري، د محاکمو د چا چې حق ضایع کېږي خرابېږي، هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایاتو باید غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ضایع شوي دي هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دې تمه یم.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي، دوی لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي یعنی دموږ عمره خلک چې وزګار دي نوي سلنه پورته هماغه عمره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقونو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بېشي بېشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بېشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو دسته. دغه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني، چا چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حده پورې خلکو سره دام راست وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، یو په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږدمهاله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کاله وروسته یعنې اووه کاله لس کاله وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنې په دې مانا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دي، نو په دې مانا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره راته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت دی د خلکو اساساتونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې د دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوش سند تاسو مخکې ویلې، د چا حق ته ځای نه کی، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت د مراد کی، یعنی د دوی خپل څه چې ورور حق دي، د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی کی. دا فکر کوم چې دغه د نورو کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي او دم کوي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته حکومت مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوي سفرونه وکړي او دې ته خپل ویواته دلاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل وینې سه متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي، بیزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او بد کړی دي، او دا متاسفانه موږ کله خبرې او په دې خپل موږ شرمېږو، نه په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، داسې کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ سي جوړ پاتې دي، ولې خراب سي ویلې دي، دا مثال ماته ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت د دې دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکي حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کړي. ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د غرش لارې او چا نه واوري او هغه د کتاب کې ولیکي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په آخر کې راځوري تاسو خپلو سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی، کوم کړی، چیرې، څومره ورنه زده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دغه موږ ته غتر هغه یاسه په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو، پیشرفت لري، ترقی لري، خلک یې عوامانګي و، خپل هیواد سره مینه لري. یو حالت ما ولید چې دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته چې ما وکتله د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل، او د خپل هیواد سره مینه درلوده، دغه د هیواد سره اتحاد او مینه درلودلو، دغه هیواد لپاره کار کولو، د خپل هیواد مخته تللو، ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانونه شوي دي. متاسفانه دا ډېر باعثه ده خلک مو په دې خپل هېواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک دمونږ او دغسې کارونه په خارج کوي. دا مونږ ته وروره ښه نه دی یا له مغو بېچارهګانو ته ښه نه دي. دغسې ما دا زده خپل هېواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کمه ده د خپل وطن آباد کې سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د شرق او ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه د آزادی میلمه خبرونه ته موزه نوری اس نوری هر کله کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغاړه ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ؟
نوري صاحب زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوس پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی. په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه مده کې دی او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادۍ مخ ته وړم. قادری غړیان د اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ.
بلې ونوري صاحب په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ کتا سي استاد سي د پوهنتون شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډېر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړی شیبې وې یا په اصطلاح لومړی ورځ وې او تبن تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم وه او د وزارت سرپرستی هم څومره ورته غاړې وه. د لومړي ځل دپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبه رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتون وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ورنه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابی بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې ته درخواستي ولیکه، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته ور وړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم وو، هغه پروسیجر مې په مراحل کې او بالاخره زه د پوهنتون استاد
کراش. بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب، که په ستاینه یا صفت کې رانشي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم، په ګروپي کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل، هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی شم دا به ډېر ښه وي. پخپل مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان د وینې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځان ته اندیال سه په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېر مهم وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي، تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بیخی درست خبره ده نوری صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله یې وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولي دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، نو بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لري پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی. او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی، خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښې ده چې که هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې، واقعیت داسې نه وي. نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هماغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزه وکړي، څه شي کې علاقه ده او څه شي خپل ځان کې استعداد ویني، هماغه سره پیل کړي. داسې په سیند کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځۍ څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود وه چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتونه وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازدیګر لخوا څخه یي، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پر هلمند دولتي پونتن کې د اقتصاد په هنځي نه و. کله چې هلمند دولتي پونتن ته اقتصاد په هنځي راغلم نو یو خو ارچا و چون هغه دولتي په هنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي په هنتونونو کې راټولېږي ځکه هغوی کې سمنور کوي د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلوده چې هم کار وکم او هم دغه خپل تجربې او خپل هغه څه چې زما زده دي هغه د خپل وطنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریکتم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي. نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري، یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون یا د کمیسیون تاییدي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد په ځای په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم. دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولی شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، و نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، قسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه ستا. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم د سدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځي یا مثلا ګرځي، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نگاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راځي هم د ټولنې له برخور څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاس تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نو
چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې و هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی، که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه و، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه و، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نور ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې، او ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، او ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی. ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې ستا په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یو خوا ته افسوس راغی او د بلې خوا ته مې خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی بیا نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې له شګال دې له پونتونونه له دې له وزت له دې له نو دې اوس ویل چې ولا موږ دې سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودند امکانات برابرې د لور زده کړو کوم موږ دا نه وایو نو ریسات چې
لا اندیا ستا دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیمو ته زیدي لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قلبه کیږي، نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځرنده دا نه دا د هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووته په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرد ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نه کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون خادم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېر ښه معلومیږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار کیفیت ته کیږي. که تاسو راشئ نو رساب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت کوم ولایت کې، هلمند ولایت کې، په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خوارق شل کیږي، څومره امکانات مجامده کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نو رساب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تیرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کیږي.
اکراش اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له پوهنتونونو څخه د فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلی دی یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تیره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون زده کړیالان تر ډېره حده پورې به هلمند شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار، حتی د شمال، د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سہولت نه لرو، خو خپله د لشکرګاه په ښار کې ډېر سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري، او ځینې کسان هم د لیلیه خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې پنځګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته راځو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، تاسو باور به رانه کړئ چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي، یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ترا ټیټ شوی دی. دا د هرې پوندی دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیر ځوانانو ته ډیر وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړ زده کړو د خدمات طرح کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دې په چا وکړم چې که څنګه طبعا چې پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورکړي شي په دغه حالت کې؟
نو دوست محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي، یکه دا چې دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، که داسې نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نورو ولایتونو کې هم، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسنادو ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقرراتو نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړ زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکل وړي زده کړې کړي دي وظیفه نه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکارۍ، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټه وځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او فیصله بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه هم متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتونونه هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرر شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې، نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خوندو ته دا داده چی موج یوازې ذکر د ډیګری یا د کاغذ لپاره نه کوو یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په مخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف داده چی خپل ځان وپوهو، خپل کریکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپیژنو، خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته، خپل ټولنې ته د متمدن او سیاسي ژوند زمینه مساعده کړو، دغه خپل هیواد ته، خپل ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته دوی په کورونو کې خپل مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
دسرو شندو جامونم